السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونې اوري. لومړی هم تاند څنګه چې د ځوانانو اړوند مسلې پکې راخستل شوی او ورپسې هم درسي ساعت. په درسي ساعت کې نن د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د تاریخ مضمون تدریسيږي. که تاسو زده کوونکی یې نو رادیو مو مخورې دا پروګرام در سره واوري. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې یو شمېر سیاسي بهیرونو او احزابو د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ته یو ځل بیا خبرګون ښودلې چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ګوند د نوم اخیستل یو جرم دی. په دې اړه درته یو مرکه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیږد هڅه روانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لوی لاره پرون ناوخته د سختو واورو او طوفانونو له کبله د هر ډول موټرو پر مخ وتړل شوه. هغو مسافرو چې د تونل په دواړو خواوو کې ګیر پاتې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لا د هغو کسانو د برخلیک په باب معلومات نشته چې د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. دغه ګیر پاتې شوو کسانو شمیر هم نه دی معلوم. د پروان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان فضل الرحمن مسکنیار ویلي د سالنګ تونل په دواړو غاړو کې د راګیر پاتې شوو مسافرو د ژغورنې هڅې روانې دي. د غلاره له څو اونۍ راهیسې څو ځله د سخت واورو او طوفانو له کبله بنده شوې. د ترکیه رسنیو پرون شنبه د هغو تلویکتو افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یو باروړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی وو. په اماسیا ښار کې پولیسو ویلي چې د باروړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته له ترکیه ایستل کیږي. د ترکیه پولیسو ویلي دغه پناه غوښتونکو چې عمرونه د 1325 کلونو ترمنځ دي له اغری ښار څخه استانبول ته روانو. د ترکیه ترڅنګ ایران او پاکستان هم په وروستیو کې افغانستان ته د بی اسناد افغانانو د اخراج لړۍ چټکه کړې ده. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر صدیق الله قریشي پرون رسنیو ته ویلي چې دغه کس په لالپوري ولسوالۍ کې مړ شوی دی. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې. دغه ادارې پرون شنبه ویلي چې د دغو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې سلګونه کورونه او کلیدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم سخت زیانمن شوي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي که اسرائیل غزې تړانګې ته غځېدلې ځمکنۍ لارې پرانیزي د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د قحطۍ ستونزه به په لنډه موده کې هواره شي. ایمان السفادی دا څرګندونې پرون شنبه په قاهره کې د خپل مصري او فرانسوي سیالانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړې. ملګري ملتونه په غزه کې د روانې قحطۍ په باب خبرداري ورکوي او په غزه کې پر قحطۍ ځپلو د مرستو د ویش په وړاندې د پرتو خندونو باندې انتقاد کړی. د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو مخکې ویلي و چې قحطۍ ښایي تر می میاشتې پورې د غزې شمال کې خلک متاثره کړي، خو تر جولای میاشتې ښایي د غزې ټولو برخو ته چې 2 میلیونه او 3 لکه وګړي پکې ژوند کوي خپره شي. ملګري ملتونه وایي څلور پوځي څارونکي یې پرون شنبه هغه وخت ټپیان شول چې د لبنان په جنوب کې دوی ته نږدې د توپ چاودنه وشوه. په دې ساحه کې له اونیو راهیسې د اسرائیل او د ایران پلوه حزب الله ډلې د جګړه مارو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د ملګرو ملتونو د اوربان د سار سازمان د دغه توپ اچونې سرچینه په ډاګه کړې نه ده، خو د لبنان دولتي ملي اژانس د توپ دا مرمۍ د اسرائیل مربوط بللې ده. د اکتوبر میاشتې له 8 چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې، اسرائیل تقریبا هر ورځ پر ایران پلوه حزب الله ډلې له خپلو پولو ډزې کوي. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یکشنبه د کابل پر وخت مازیګر 4:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. باز محمد مبارز له 3 کلن ځن وروسته له جوهان وانډي هل سره لوبه کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2020 کال کې د آزادو مبارزې سیالۍ ته راغلی چې په شپږو کې 4 ګټلي او 2 یې بایللې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د طالبانو حکومت دی ول ول رتبه چارواکي د خبرو په جواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولی. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې به غونډه ته ویل چې د دوی د قانون لمخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. د طالبانو دغه چارواکي د تیر کال په زمري یا اسد میاشته کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول سوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ سوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل یو له دغو کسانو دی چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت مهم ګڼي. ښاغلی میاخیل د طالبانو د عدلي وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعی د خبرو په تړه وایي چې اوسنی حاکمان د خپل قدرت د ساتلو لپاره د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخه نیسي.
د طالبانو تحریک او یا د حقانی شبکه د پخپل احزاب دي. متاسفانه چې یو پخپل حزب جوړي ډل لري ټپل لري اما نور خلک د دینه غوړي چې محروم کی او ویلت ده چې دی و یو ډیکټاتوري ډل ده. خلکو ته هغه حقوق چې لازم دي چې د بیان ازادي ولري، خلک د خپل تصمیم مبارک برخه ولري، داغه مخالفت کوي او دا د ډیکټاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پریدي او یوازې خپل حزب وړي چې په قدرت کې وساتي.
د طالبانو د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. هغه د څرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدینی حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلېدو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال وکړي او زیاته کړه چې حکمتیار ته دا کور د لنډ وخت لپاره ورکول شوی وو. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د حکمتیار او د هغه د کورونی د غړو د استوګنې لپاره د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې نوې کور ورکړی دی. د حزب اسلامي او د افغانستان د تیر جمهوری نظام ترمنځ د سولې د موافقې لمخې ګلبدین حکمتیار ته د کابل په دارالامان سیمه کې یو کور امځکه ورکول شوی و. د 2014 میلادي کال د سپتمبر د 9 نیټې د هغې موافقې یوه ماده د دواړو لوریو ترمنځ د دایمي اوربند د ټینګښت په اړه وه. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعی د تیر لمریز کال د زمري یا اسد پر 15 دولت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه ویلي و چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه یې هم د خلکو په ګټه نه دي. خو د افغانستان د ملي کانګرس د ګوند مشر عیسا اسحاقزي نظر بیا متفاوت دی.
مجموعاً دیکتاتورها و ساختارهای توتالیتر
دیکتاتوران او استبدادی بنسټونه له ازادۍ بیریږي. د خلکو له ژغه ډار لري، له هغه ژغه چې په هغه کې ملي ګټې، عدالت او بشري حقونه متراسي. دوی نه غواړي خلک پوهه ترلاسه کړي، دوی غواړي خلک په تیاره کې وساتل سي. سیاسي ګوندونه کولای سي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې دود دی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې په لسګونو ګوندونه په عدلي وزارت کې ثابت وو. خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو له سیاسي فعالیتونو لاس واخیست. د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې تړلې. دغه راز یې ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. دوی په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. په غیر دولتي ملي او نړیوالو مؤسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړي، د ښځو څنګارځایونه یې تړلي، عمومي پارکونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی او ښځې له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت دی لوړپوړي چارواکي د خبرو په جواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولی. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. دا څرګندونې او دا اقدامات په څه معنی؟ په همدې او نورو مسلو زما همکار د سیاسي چارو کتونکي او په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
په نړۍ کې داسې هیواد به ډېر کم وي چې په هغه کې سیاسي ګوندونه فعالیت ونه لري. نن دا د زمانې غوښتنه ده چې سیاسي تنوع په یو ټولنه کې مختلف اعضاب په یو هیواد کې دا د هیواد د پرمختګ سبب ګرځي. خپل بس او خبرې کول، خپل تفاهم کول، خپل جر بس کول، دا د یو ټولنې اساسي او بنسټیز ماهیت تشکیلوي. که موږ دغه تفاهم و خبرې اترې ونه لرو، په حقیقت کې هیڅ انکشاف نه لرو. یعنی دا ضرور دی چې په یو ټولنه کې سیاسي تنوع، مختلف نظریات، مختلف احزاب موجود وي. که نه، هغه ټولنه پرمختللې ټولنه نه ګڼل کیږي او یو بدوي او وروسته پاتې ټولنه به وشمیرل شي.
طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د سیاسي ګوندونو قانون هم لغوه کړ. طالبان ولې د سیاسي ګوندونو له فعالیتونو بیره لري؟
کله چې طالبانو په سیاسي ګوندونو باندې بندیز ولګاوه، نو دوی باید خپل تحریک هم لغوه کړي. دوی چې دغه حق خپل تحریک طالبان افغانستان ته ورکوي، نو دغه حق د ټولو دی. دا خو داسې نه دی چې یوازې دوی دغه استحقاق ولري، دوی ګوندونه جوړ کړي د ځان دپاره، خپل پلویان ونو ته دغه فرصت او دغه امتیاز ورکړي او نور خلکو ته دا امتیاز ورنه کړي. دا خپله د ټولو اصولو سره مغایرت لري. که حساب په افغانستان کې تړل کیږي او بندیږي، نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي، او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري، نو ټول حزب د دې اجازه باید ولري چې هغوی خپل حزب ولري، خپل غوښتنې ولري، خپل نظریات ولري.
طالبان وایي په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اکثرو یې خپل امتحان ورکړی دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
دا چې په تیر جمهوریت کې کوم حزبونه وو، هلته هم دغه حزبونه غښتلي حزبونه نه وو. د حزبونو شمېر تر یو سلو شلم زیات و. په هر صورت دا بېله مسله ده، لیکن د احزابو شتون په یو ټولنه کې دا ډېر ضروري دی. نو که احزاب راجستر کیږي او که احزاب ته اجازه ورکول کیږي، دوی پر اساس د یو لایحې، په اساس د یو پلاتفورم باید دا راجستر شي، دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. نو هغه ټولنه چې هلته سیاسي تنوع نه وي، هلته احزاب نه وي، هغه یو پرمختللې ټولنه نه بلل کیږي.
د سیاسي چارو شنونکي او په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
آزادۍ رادیو څلور وشتاته.
په کابل کې یو شمیر خځې د طالبانو حکومت غواړي چې په پسرلی کې د خځو لپاره ځانګړی بڼ یا باغ زنانه دوی ته خلاص کی. دغه خځې وایي چې د طالبانو له راتګ وروسته په نورو برخو کې پر بندیزونو سربیره د باغ زنانه دروازې هم بندې شوي، او دوی غوښتنه کوي چې باید اوس ورته پرانستل شي. تفصیل یې له عابدې سپوږمۍ نه اورو.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازینی ځانګړي شوي بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دغه ښځې وایي چې د ښځو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل، او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې ښځې وې. خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکي نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه، اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخه یې ټوله بنده کړې ده. یعنې نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي.
مونږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په آزاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړ میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د کابل بل اوسیدونکې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولې دي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
نور کله به چې خسته شم په دوه هفتې وروسته درې هفتې وروسته مې دوستانه تنظیم پیان ته زنګونه یا مسیجونه وکړل چې څه په دو فار کې ورسه غونډ شو، ولې موږ نشو کولی چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو، که نه څوک اجازه له پامې لري څوک نه لري. نو هغه څه د میاشتې خستګي به چې وایا به د څه د دوه اونۍ د یوې اونۍ به هغه به ټول هلته مغرافق دغه شنه ځایو ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری د فکر سره بدلېږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې دو شپږ منزله نه ځم او چمنې که نه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي واقعیت درته وایم. نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و، دغه اوس هم ته پوهېږې چې داسې د تېره ورځ هم فکر کوي ماته سخت تنګتو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړی وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغي پیدا کړې او د طالبانو له حکومت غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لري کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همتان د څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسئ چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د تاریخ مضمون پکې تدریسیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځه تللی ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژه کې ونه ساته، الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای او تګي ساتلای. حتی پر روژه کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستي میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوګه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاصی هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اختوي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسېږي، هم دغه سې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سیګریټ ورونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، دغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع کې که دوی د دوه درې ساعتونو لپاره هم د خپل عمل ونه کی دوی د خلکو سره د اسرویا کی
دا بیا څومره بده پایلې لري
بده پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا میرمنې لوري زوی کوچنی مور دوی ور سره لګ زره د خبره کاش کی لګ د خبره ور سره و پیچی دوی جنجال کی تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي خدای نه خواسته داسې وخت راضی او راغلی د تر ډیرو پورې راغلی چې د میرمن د مور د ورور سترګې وستلې لاس په مات کړای سارې په مات کړای پایلې هم دغه دي چې دوی پر اپین کې پښیمانه جګرخونه بیرته خپل تاوانی دي او جامعې ته بعد پایلې دادی چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر کې اکثر خلک د مسجدو مخ ته راټولي هلته ناست وي قصې کې دوی جنگ کې دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي چې دغه اعصاب خرابې له وجې نه جنگونه سوي ته قتل پکې سوای ده کس پکې مړ سوی انسان پکې له منځه تللی ده دا ټولې بعد پایلې جامعې ته
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي
مشوره داده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي موږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترین میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی لکه نسوار سو چار سو سیگرت سو داکتر سیبان دا وای چی کلا تاس سیگرت وی پا خپل خونه که وحیال تا ماشومان در سره وی نو بیا وای تر تاس وغا ماشومانو تا دیر موزر دی تاس و مرمنی تاس تاس فامیل دا وی تر تاس دیر موزر دی نو دی منگا سپارختن ورده داده که دوی چیر تا غواری که پا واقعی مانا بانده غواری چی لدغ عمل چ خزان خلاص که لدی بدبخته چ خزان خلاص که روژه میاست بهترین میاست زکر دیر سوراز چی یو چوک یو عمل و نکی حتماً ضروراً دوی په خو خواصو کې تغییرات راځي او لغن لري والی غوړه کوي
bale او کچیرې د سیونې نو واځي خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول سنځو سره مخ کولای شي
bale 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 او ازرار ټولنه ته خپل کورنۍ ته اولادو ته د ټولې بعد پایلې لري دا ور سره نخټي دي
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غځوانان چې په خار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي کله یخني کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي
بیرون سړک پر سر باندې کار کوي هم ته وران دي هم په کراچي پر سر باندې کار کوي دوی سکول چې هغه خپل غوسه کنټرول کوي نو دغه سیستم سره مستقیمه چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره دي په ځای باندې چې دوی ته دا د نه خړلونه له خړلونه چې خاطر مې دي بلکې د روسي یو وسل ده هم چې دوی خپل سبا په کنټرول کې وساتي خپل ستوري په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسلرون کې کسان دوی آزرده کې دوی دا فکر کوي چې روسا یو دوی ولې د خواله نه روسا کوم څه خو دې روسي یو مهم اصول هم دي چې په خپل قران کې هم ویل شوی دی حدیث کې نقل دي چې نه باید روسا کنه پدې نه کېږي چې نه باید څو خوري نه باید سوچ کې او عبادت کې بلکې اصول نه یو دا هم دي چې زبم باید تړل سم چې نه باید یو چال خولې نه یا هم لسبه نه بل مسلمان آزرده سي نو ځینې کسان چې دا اصول په پام کې نه نیسي ځکه دوی ته نه نو خورالو باندې څه لګول یې خو ولې دا سمه ده هم خپل روزه خرابوي او هم د هغدل جو سرورون کې روسي ته سره رسېږي دوی سودا راوړي هماغه موږ ورته په خو هغه نو وخت راوړي نو وخت تیاری کې هغه لانجې سره جوړي کې هغه روسا دوی په شاندا سره نسکره ولای همیش په لانجو باندې تیریږي هم روسماته دې په لانجې یا هم پښلمای دې په لانجې یا هم نورز په جریان کې لانجې سره کوي نو خبره ای چې کوم ټایمونه چې دوی ته دلته د کورونا لرونکو نه څه پدغه ان ټایم باندې دي بازار تلاش سي سودا راوړي او پر وخت باندې دې وکوي نو ان شاء الله څه مشکلات نه راوځي کی
ځوانانو ته څه کول پکار دي دوی هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري په دې اکله مو د زابل لوسین کې رولا او تک سره مرکه کړي نو موري وایي
ځوانانو ته پکار دي چې په دخپلو کارونو ترڅنګ د میاش کې عبادت هم وخت و د همدارنګ دغه سي کارونو تر سره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورته مام سي ما خپل د روزي مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی دی چې ان شاء الله عبادت ته بو وخت ورکو دا تر څنګ به تلاوت ته وخت ورکو دا تر څنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکو دا د ټول تر څنګ به د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو کده سودا په برخه کې او کمدارنګ د روژه ماته ځینو اغاړینو توک برابرولو په برخه کې نو دا زموږ هغه ورځنی پلان دی ان شاء الله دا پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاشت کې نظر کسانو ته چې دوی ناتوانه وي سپین سری وي ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي خفګان باندې اخته وي دغه کسان نو بیا ډېر خواشینه کېږي نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویښ شي سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي بیا په دې کې مالګه لږ اضافه یا کمه وي نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګې د عصبي ناروغیو ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي خو که چا په لوی لاس چا ځان ته نه ور اچوي نو زموږ غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه یې بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یو خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي دغه بې وظیفېتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي په کور کې په خفګان په کور کې په جنجال نه د دوی اقتصاد ښه کېږي نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي په کار پنځه دقیقې کې دا د روژه مات وخت یا لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره له نانوای سره له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي کله ناکله جګړې کېږي خو دغه جګړې چې ډېر موږ شاهدان یو په ښارونو کې په هغه بیروباري ساحو کې تر سره کېږي یا کله ناکله بیروباري لار باندې یا کله ناکله دوکاندار سره دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي یا نسوار څکي یا نورې نشې کوي دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي یا لار بنده کړي یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغلی چې تلوار د هر چا هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي او دغه تلوار بیا د ډېر ستونزو لامل کېږي. که چېرې زموږ غږ ځوانان اوري زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري زموږ به توصیه دا یې غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تر وایې سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي ډېر بیروبار څخه ځان وباسي نو به د جنجال لامل کېږي او نه به بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا د شخړې رامنځته کېږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي بیا به انشاءالله دغه څه د مشکلات لامل نه کېږي نه به د ټرافیکي پیښو مخه را لامل کېږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله دغه شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کې دا څومره بده پایلې درلودلی سي؟
منفی تاثیرات بیخی ډیر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفی تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډیر وخت په دغه شخړو کې یو ډیر خوښ سي په شبخانه کې هم مالي مصارف ور باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیا راسره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډیر حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو 15 دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې اوسه بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډیر مالی زیان باندې ما وړي، کله ناکله ډیر خلک د چاکو څخه استفاده کوي یا د دغه وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده. همدارنګه نو دا د پور خبره چې دغه مالی تاوان شو، که د بند خبره چې د بند خبره شو، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي، هغه ټول کورنۍ ورسره متضرر کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او شکار دا چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو د کیاو سلات سره وسی، ان شاء الله ورسره بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډیر قربان پښیمانه وي.
بله، هغه ته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دکاندار وي که نور کسان وي، سودا پس راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنگ او جنجال ګوري، دغه په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان دي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کې. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلک خدا وایي چې روژه د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید د احسان ونچول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا ان شاء الله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، کوم ډیر کار نه ورسره لري، که دکانداري که جنجالي دکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي، چې دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو پر اتاک سره، د ځوانانو په تعلیم سره، هغه ساحو کې چې هغه هلته یو څه د پوهې کچه زیاتې، ځوانان یو څه ګرځېدلی وي، هلته بیا خلک حوصله لري، دوی د کې موټرون په لاین کې دروي، چا بل تیر سي، یو چا ته په دکان کې هم کوي، څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي، وایي ما که دا سپین ږیری به خپل کار وکړي، که مېرمنه یې هغه ته انتظار کوي. خو دغسې مثال سوکا سوکا په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي، او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، خو په آخر کې ځوانانو ته خپل مشوره ولري، تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي، هغه په کور دننه وي یا له کوره بهر؟
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده، دا د عبادت، مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي، دا د کال په 12 میاشت کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي، او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي، له خپلو ماشومانو سره، له خپلو مېرمنو سره، چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده، او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي، په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي، که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي، باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي. او همدارنګه ځوانان باید د حوصله سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغه مسایل تلار واره یا جنجال کې یا دغه خبره کې چې هغه زموږ ټولنې سره برابر نه دي، د دوی څخه یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغه مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کیږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده، هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو تر څنګ دا د عبادت میاشت ده، دا د اطاعت میاشت ده، په دغه میاشت کې باید عبادت ته هم دوی ځانګړي کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
کور دې ودان، ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
روزودیتا چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه او عبادت دا عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي. د روزه کې به حوصله کې کول، روزه کې به طاقت کې کول او اصاب خرابي کول او بيځای بدره دي ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده. د روزه یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائدہ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دا ته گی ساتلای. حتی پروژه کې وای که چاته ست بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب دې بد خبره په بدی سره نه د روژه دی. مؤمن کار دی، مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه درسي ساعت خره غلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زکونکو ته خره غلاست وایم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ و پاڼه اړو او د اسلام لخپاره دوه مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې خوونکی مکته دا وای چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې خوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزې او کلتوري وضعې سره پیژندګلوي پیدا کوي. رازو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک یې په کوم حالت کې و، د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځايي امیرانو او د کوشاني او یفتلی زینو پاتی واکمنانو لخوا اداره کدی؟ د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودې. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون، او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزی دولت هم شتون ونه او ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیونت سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالبې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهور کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې شې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نو مرکزی دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینې اخیستي وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربیره ځینو نور دینونو هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ پر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بیلابیلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه وه. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او اوستایی تهذیب لویه برخه تشکیلول، له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتورونه کلتور نشوای کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بیلابیلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
درس کې مو واوریدل چې د اسلام دراتک په محل په وسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. ل دې جملې زردشتي کېش او بودایي عقیدې ډېر پراخي وي او خورا ډېر پیروان لرل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پیلې کې. دا خبرونه هر ونی ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادي رادیو
تاسو ل ازادي رادیو څخه درسي ساعت اوري. دی ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لره مېسته کېدو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و، نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوک و، دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حاجی میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ و او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې و. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامو د هغه تر ولکې لاندې او زموږ پر خلکو باندې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاسون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کېښودوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاسون د بریا په شولو کې هم بحث کوو، او په کندهار کې د هوتکی دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې، پر د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدل چې ګورګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاسون رامنځته کیږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1921 هجري قمري کال کې په پسرلی کې دغه پاسون رامنځته کیږي چې مشري میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجی میرویس خان نیکه، د پاسون د دې پاسون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه تورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاسون رامنځته کیږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه څه شوه؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یا میرویس خان یې کوي و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه، نو دا یو ښه موقع و د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل و. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. سترنګ چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و، نو ځکه د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتی پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړل. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجی میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه لوا دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک یې و پاسون ته اړستلی و. د دې وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجی میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجی میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا په لوی مور څخه زیږیدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی، د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخی لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کیږي. په داروسی وختونه کې کسه هم د میرویس خان کې عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات وو، خو بیا هم د جعفر خان سدوزی له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کیږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګري دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کیږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره د په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداري نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې اته کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1920 قمري او یا هم په 1915 میلادي کال کې مړ شو.
درس کې مول وستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی وو، نو وی کړی شول چې د کندهار له پاتون څخه ملاتړ او مبارزه لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغ واستویم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امن الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو لکلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانی کړی چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن لخون کې په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 زیږدیز کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په دوهمه ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډیر شمیر هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه او دوهم د چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوشاون کی وو او مینوال یو. دریم خبره دا چې مخکې لدی چې غازی امان الله خان وخت ورسیږي د پلار د وکمنی په وخت کې د سیاسي ټولنیز اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرنی سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. لدې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه لپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره و چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. ل افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د ویلارې څخه امکان درلودي چې د خبرو اترو لاره وسی. دا حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلنډیت استول کیږي، او د برتانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرنس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو پنځمه دیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1960 کال کې. سرنګ چې موږ ویل چې د راولپنډي د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1960 کال کې انګلیسي دولت د تزرشې کې تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او دا غوښتنه ومني. ایلاتی هم دا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه شکي او د افغانستان هیئت یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1921 کال کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر سره شریک کړي، چې وروسته له 1 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وي او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سی او دغه تړون لمنځه ولاړ شي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
خونکی مو اوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ لګنو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کیدل هغه لوی لامل وو چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
اله د چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مو مي تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته